سلامونه ستړي مشي د شپې نه بجی دي تاسو مخه کلاسته ریډیو نوري اوس ساز ریډیو څلور ساعت خبرونه لري د سهار شپګو د مخام تر شپګو په لاندو څه پوند نه سی وي شپې زوښ مترو د مخام شپګو د سهار شپګو په منځنۍ څپه دولس شپګ نوي د خبري خبرونه په خبرونو پیلو پاکستان چارواکو نن جمعه ویل چې افغانستان چې د افغانستان پولې ته نږدې په څو بریدونو کې لږ تر لږه اته پاکستاني سرتیري او سختریزي وسلوال وژلې دي. د جرمني خبري اژانس راپور له مخې د پاکستان د استخباراتو سرچینو د اژانس ته ویلي چې تېره شپه د پاکستاني طالبانو یوې ډلې چې په درنو وسلو سنبالو په جنوبي وزیرستان کې پر یوې پوځي پوستې برید وکړ چې په نتیجه کې شپږ سرتیري وژل شول او لس نور ټپیان شول. دا د سرچینو خبره پر پوځي پوستې له برید وروسته نښتو څو ساعته دوام کړی دی. چارواکو ویلي چې دوه نور سرتیري په سیمه کې د پاکستاني سرحدي ځواکونو او افغان طالبانو ترمنځ د نښتو په جلا پیښو کې وژل شوي. پاکستاني چارواکو همدارنګه ادعا کړې ده چې تېره شپه د وسلوالو طالبانو د یوه کسیزې ډلې غړي هغه مهال د پاکستاني سرتیرو په ډزو وژل شول چې د افغانستان له خاورې پاکستان ته وختل. د ناتو عمومي منشي ینس ټلتنبرګ چې د کار مودې پای ته رسیدلې ده ویلي چې د نړیوالو ځواکونو له لوري په افغانستان کې د ملت جوړونې چارې تر حد زیات لوړ هدف و. د افغان حکومت سمدستي سقوط او خوده شوه له هغه هیواد څخه د ناتو ځواکونو وتل غوره پرېکړه وه. ټلتنبرګ پرون د لپاره د خدای پمنې په جوړ شو مراسمو کې د هم ویل چې په افغانستان کې د دوی ماموریت ډېر اوچو او له شل کاله جګړې وروسته هم دا جګړه دوی ونه ګټله. داسې کې چې دوی په افغانستان کې داسې افغان چارواکي متحد ورسره نه و چې د دوی د ځواکونو له وتلو وروسته د مسؤلیت ومني. ین ټلتنبرګ په لاسو تیرو کلونو کې د ناټو عمومي سرمنشي و چې اوس په ځای ناسته د اکتوبر په لومړۍ نیټه د هالند پخوانی صدر اعظم مارک روتووی. د اروپایي کمیسیون مشر اورزلا فون در لین نن جمعه له کیف څخه د کتنې په ترڅ کې اعلان وکړ چې دا کمیسیون به اوکراین ته تر 9 میلیارد ډالرو پورې نوې پور ورکړي. نوموړی دا د اوکراین له رغونې سره د اروپایي ټولنې بله لویه مرسته وبلله. میرمن فون نن جمعه په خپل ایکس پاڼه په خوندي ټویټر لیکلي چې د روسیې د بېرحمانه بریدونو له کبله اوکراین دغې مرستې ته اړتیا لري. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي له نوموړي سره په یو ګډ خبري کانفرنس کې وویل چې هېواد یې د روسیې په وړاندې جګړه کې د بری پلان لري او دا روان کال د دې هېواد د متحدینو په چټکو پریکړو پورې تړلی دی. زلنسکي وویل چې اوکراین به له دغو پیسو د هوایي مدافع انرژي او په داخل کې د تولید شوو وسلو د اخیستلو په چارو کې کار واخلي. بل پلو د اوکراین ولسمشر ویلي چې د روسیې په جنوب کې پر کورسک سیمې د اوکراین د برید له کبله د روسیې پوځل شوی چې څلوېښت زره سرتیري د سیمې ته ځانګړی کړي. ولادیمیر زلنسکي پرون پنجشنبې دغه څرګندونې وروسته له هغې وکړه چې مسکو او کیف د کورسک سیمې اړوند وضعیت په اړه ضد نقیصې څرګندونې وکړې. د روسیې پوځ پرون د ورځې په پیل کې دا وکړه چې له سیمې د اوکراینی ځواکونو د ایستلو په وړاندې جګړه کې پرمختګ کړی خو د اوکراین پوځ وویل چې د روسیې یرغلیز برید یې په شا تمبولی. د اوکراین ځواکونو د اګست میاشتې په لومړیو کې پر کورسک یرغل وکړ چې تر اوسه د دې سیمې پر یوې پراخې ساحې کنټرول لري. د اوکراین ولسمشر ویلي چې کیف د دې سیمې د ساتلو نیت نه لري. او د افغانستان او سویلي افریقا ترمنځ د لوبې رستی جزئیات دا دی چې افغانستان سویلي افریقا ته 310 هدف ټاکلی دی. د سویلي افریقا لخوا به لوبغاړي په څو شیبو کې میدان ته ښکته شي او دوی به بیټنګ پیل کړي. وروسته به په دې اړه نور جزئیات هم درکړو. خبری خبرونه کې مو از فریده سیال د تای روشان د تخنیکی چارو په سمبلخت قربانی یو. د افغانستان په جنوب ختیځ خوست ولایت کې د غلام خان حیدر اړوند ډیورن کرښې په اوږدو کې د تېر ماښام بل شوې جګړه د ځای طالب چراغ په خبره درېدلې خو کاروباریان وایي حالات نورمال نه دي او د بیا جګړې امکان شته. تفصیل حدیث پر دې سنورو.
د ډیورنډ کرخې په اوږدو کې د طالبانو او پاکستانی پولیساتو ځواکونو ترمنځ درنې وسلې کارول شوې. که څه هم جنوب ختیځ خوست ولایت کې د غلام خان بندر اړوند ډیورنډ کرخې په اوږدو کې د تیر ماښام پیل شوې دغه جګړه د ځایي طالب چارواکو په خبره درېدلې خو کاروباریان وایي حالات نورمال نه دي او د بیا جګړې امکان هم شته. د خوست ولایت د غلام خان بندر کمیسار بلال جان وردک د جمعې په ورځ د سپتمبر 6 آزادي راډیو ته وویل په نخته کې د هوان مرمیو د لګیدو له کبله یو طالب وژل شوی او نوموړی دا کوي چې دغه نخته کې درې پاکستانی سرتیري هم وژل شوي دي.
ماښام شپږ نیمې بجې جنګ شروع شو، د شپې تر دوو بجو پورې جنګ و. د دې هوایونه نشته دوه خطه ور موږ د سهمونه لرې ساحل کې دوه خطه د دفاع یوه پلکره څوم کشاسکه یخ ګناه دی پوکیوم ډېر شوی شوی دی نور روخته موخه د تلفون نه نشته درې کسه خوایي درې کسه موږ د باندې معلومات خوښه خدای موږ ته یو کښې
بلال وردک د نخطې د لامل په اړه څه نه وایي، خو وایي اوس وضعیت نورمال دی. که څه هم د غلام خان بندر کمیسار د وضعیت د عادي کېدو خبره کوي، خو په غلام خان بندر کې ځینې کاروباریان وضعیت ښه نه ګڼي او وایي هټۍ او تاسیسات لا هم بند دي. په غلام خان بندر کې یو کاروباري بسم الله په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
حالات چې دغه غیر نورمال دي، یعنی د بیا جګړې امکان هم شته، ځکه دوکانونه همدا اوس هم تړل شوي دي، موږ ته اجازه نه راکول کېږي. نو ځینې کورونه چې دی هغه د پاکستاني ځواکونو لخوا په مرمیو لګېدل دي، تو په مرمیو باندې چې مالي زیانونه هم لري، خو د ځاني زیان په اړه تر اوسه پورې معلومات نه.
د بسم الله په خبره د افغان طالبانو او پاکستانی ځواکونو ترمنځ نښته کې دواړو لوري او درنې وسلې کارولې دي. دا لومړی ځل نه دی چې د ډیورنډ کرخې په اوږدو کې د طالبانو او پاکستانی پوله ساتو ځواکونو ترمنځ نښتې کېږي، بلکې تر دې وړاندې د روانې سپتمبر میاشتې په لومړیو کې هم د خوست په ځاځي میدان کې د دواړو لوریو ترمنځ جګړه شوې وه. هغه مهال هم د خوست لپاره د طالبانو د والی ویند له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي وو چې طالبانو د پاکستانی پوله ساتو ځواکونو مقابل کې ځوابي برید کړی دی. یو شمیر ځایي خبریالان له ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي چې د ډیورنډ کرخې په اوږدو کې د وروستیو نښتو له امله ګڼې کورنۍ اړې شوي چې خپلې سیمې پرېږدي. د پاکستان حکومت او پاکستانی چارواکو د وروستیو نښتو په اړه څه نه دي ویلي. ملګرو ملتونو ویلي چې په تیرو دریو میاشتو کې د طالبانو او پاکستانی پوله ساتو ځواکونو ترمنځ د ډیورنډ کرخې په اوږدو کې دیارلس ځله نښتې شوي دي. د خبره د ملګرو ملتونو سرمنشي د سپتمبر په 18مه د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته د درې میاشتني راپور د وړاندې کولو پر مهال کړې وه.
اوس به هم د نړیوالو په ځانګړې توګه د بشري حقونو د څار سازمان هغه اندېښنه در سره شریکه کړو چې وایي څلورم کال پیلېږي چې افغان نجونې له زده کړو پاتې دي، خو نړیواله ټولنه په دې برخه کې څه اقدام نه کوي.
د بشري حقونو د څار سازمان ویلي حکومتونه او نړیوالو بنسټونو په افغانستان کې د نجونو پر زده کړو د بندیز لرې کولو لپاره کوم معنادار اقدام نه دی ترسره کړی. دغه سازمان تازه په خپله ایکس پاڼه دا خبره کړې او ویلي دي چې په افغانستان کې د نجونو پر زده کړو د بندیزونو دا اونۍ څلورم کال پیل شو او د موضوع په نړیواله کچه د خلکو پام ځان ته را اړولی دی. له زده کړو بې برخې یو شمېر نجونې هم وایي چې تر اوسه نړیوالې ټولنې د دوی د زده کړو د بندیزونو په تړاو یوازې خبرې کړې، چې د دوی په خبره د طالبانو حکومت په پریکړو کې کوم اغیز نه دی کړی. د غزنی ولایت اوسیدونکو او له زده کړو یوې بې برخې زده کوونکې مینې په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
زما د دولت نه زما د خارجانو خواهش لري درسه کې موږ کومک وکړو چې موږ ښوونځي شروع شي. موږ څلورم کال دی چې موږ د خپله درسونه فاس پاتې یو، موږ ښوونځي نشته دي، موږ درس نه شو ویلی. نو موږ څه وکړو؟ دومره زحمت وباسه وباسه اخر کې هیڅ.
د کابل اوسیدونکو او له زده کړو پاتې بل زده کوونکي چې د نوم له خو د لوډډه کوي اتم ټولګي کې و چې د طالبانو حکومت ښوونځي ته د تلو حق ترې اخیستی وایي
ځکه دا درې کاله سول چې ښوونځي بند دي او د علم زده کړو خو د مونږ حشري حق دی، نو ولې مونږ له دې حق نه محروم شوي او دا حق مونږ ته خدای پکړه کړی ده، نو دا حالت به تر څه وخته پورې دوام مومي.
د نیمروز ولایت نه زهرا چې دا هم له زده کړو پاتې ده له نړیوالې ټولنې غواړي چې د دوی غږ واورېدل شي.
ما هم جزء از کسانی هستم که از مکتب
زه هم یو له هغوی څخه یم چې له ښوونځي محروم شوی یم. غوښتنه مې له نړیوالې ټولنې او هغوی چې زما غږ اوري دا ده چې زموږ ښوونځي باید خلاص شي. که غواړو چې یوه ټولنه پرمختګ وکړي باید ښځه او نر مساوي حق ولري، دواړه د زده کړو اجازه ولري.
پیشرفت کنه پس باید زن و مرد حقوقش مساوی باشه و زن و مردش بتونه پیشرفت کنه.
د یادونه ده چې د بشري حقونو د څار سازمان مخکې هم ټینګار کړی و چې له شپږم ټولګي څخه پورته د نجونو پر زده کړو بندیز د افغانستان په ښوونیز نظام کې د جنسیتی نابرابری لامل ګرځي او د افغاني ټولنې پر ټولو برخو منفي اغیز کوي، چې په پایله کې له سختو ټولنیزو پرمختیایي او اقتصادي پایلو سره مخ کیږي. دغه سازمان خبرداری ورکړی و چې د طالبانو دا کړنې به په افغانستان کې د ښځینه ډاکټرانو، نرسانو، ښوونکو او متخصصینو د پام وړ کمښت لامل شي او په ټولنه کې به د ښځو ونډه کمزوري کړي. طالبانو نجونې یوازې له منځنیو زده کړو نه دي راګرځولي، بلکې پوهنتونونو ته له تګ یې هم منع کړي. په ډېرو دولتي او نادولتي ادارو کې یې کار ته نه پرېږدي. پارکونو او ورزشي لوبغالو ته په تګ یې بندیز لګولی او له شرعي محرم پرته لرې واټن سفر هم نشي کولای. د دوی د امر بالمعروف په نوي قانون کې د ښځې غږ او صورت هم عورت بلل شوی دی. سره له دې چې د طالبانو حکومت د ښځو کار او زده کړه د افغانانو خپل منځي مسله بللې، په وار وار یې ادعا کړې چې دوی د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو حقونه تامین کړي، خو دا ادعا افغان میرمنو او نړیوالې ټولنې ته د منلو وړ نه ده.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې په دویمې ورځنۍ سیالۍ کې سولې افریقا ته د 312 منډو هدف ورکړ. په افغان لوبغاړو کې رحمن الله ګربسلیز ووهله، او عظمت الله عمرزي شپږ اتیا نسوځېدلې منډې وکړې، رحمت شاه 50، ریاض حسن 9، محمد نبی 14، او راشد په شپږو منډو وسوځېده. وړاندې په ازادي راډیو ویب باندې تاسو کولی شئ نور جزئیات په دې اړه ومومئ. ورزو د طالبانو حکومت په دې وروستیو کې په افغانستان کې پر یوټیوبرانو، په ځانګړې توګه پر ښځینه یوټیوبرانو محدودیتونه زیات کړي. دا راپور ورو تر دې د ازادي راډیو مجله وروسته خبرې کې.
که څه هم په تیرو دریو کلونو کې په افغانستان کې پر رسنیو او خبریالانو د طالبانو له زیاتېدونکو محدودیتونو سره سره د یوټیوب چینلونو په چټکۍ سره وده کړې، خو په دې وروستیو کې یو شمېر افغان یوټیوبران ادا کوي چې د طالبانو لخوا ګواښل شوي او بندیان شوي دي. د دوی په ټکو د امنیتي ګواښونو او د طالبانو د محدودیتونو له امله ان د خپل هیواد پرېښودو ته اړ شوي دي. دا میرمن چې مهنور نعیمی نومیږي، په افغانستان کې د کابل فینس او افغان انسایډر په ګډون د یوټیوب د بیلابیلو چینلونو لپاره د خپرونو وړاندې کوونکې وه. مهنور چې په دې وروستیو کې خپل یوټیوب چینل جوړ کړی، دا کوي چې هغه او همکاران یې د طالبانو لخوا نیول شوي او ګواښل شوي او ډاډه شوي چې یو ګاونډي هیواد ته کډوال شي. نوموړی ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل:
زمانی که ما در صحنه ثبت برنامه بودیم، دیگه همونجا آمدن و ما را بردن. بله زندانی
کله چې موږ د خبرونې د ثبت په حال کې وو، راغله لو موږ یې له ځان سره ویوړو او زندانی یې کړو. لامل یې همدا و چې ولې له تاسو سره هلکان کار کوي باید محرم وي. لومړی امر بالمعروف له موږ څخه څېړنه وکړه، او وروسته استخباراتو هلکان یې د دوه نیمو اونیو لپاره نیولي وو او نجونې دوه ورځې زندانی وې.
مهنور چې نه غواړي د امنیتي ستونزو له امله د خپل یوټیوب چینل نوم او د همکارانو هویت په ډاګه کړي، زیاته یې کړه چې د طالبانو لخوا د کابل ښار له اتمې حوزې نیول شوي دي. په کابل کې یوه بله ښځینه یوټیوبره چې نه غواړي د امنیتي ستونزو له امله یې نوم په راپور کې واخیستل شي، ادا کوي چې طالبانو په یوټیوب کې د هغې فعالیتونه بند کړي او خپرونې ورته درولې دي. د دې په خبره د طالبانو حکومت امر بالمعروف او نهی عن المنکر د نوي قانون نه اعلان وروسته پر دې او نورو یوټیوبرانو، په ځانګړې توګه پر ښځینه یوټیوبرانو، محدودیتونه زیات شوي دي.
ما یک قبلا خبرنگار بودم، فعلا
زه په خوا خبریاله وم، اوس یو یوټیوبر یم. فعلا هیڅ ډول فعالیت نشم کولای، طالبانو زموږ فعالیتونه درولې دي او اوس د دوی د قانون له مخې ان زموږ غږ هم اورد بلل شوی.
طالبا اورد دانسته و میگه که باید شنیده نشه.
د طالبانو حکومت د اګست په 1 د امر بالمعروف او نهی عن المنکر نوی قانون اعلان کړ چې 4 فصلونه او 15 مادې لري. د دغه قانون په 13 ماده کې په بشپړه توګه د ښځو د بدن او مخ پټول لازمي او غږ یې اورات بدل شوی دی. ازادي راډیو له یو شمېر نور افغان یوټیوبرانو سره هم خبرې کړې چې د نوم نه ښودلو او غږ نه خبرولو په شرط یې په تیره یوه میاشت کې په افغانستان کې د یوټیوبرانو د بندیزونو ګواښونه او نیول کېدو زیاتوالی تایید کړی دی. هڅه مو وکړه چې د دغو ادعاو او اندېښنو په اړه د طالبانو حکومت نظر هم واخلو، خو د دوی د استخباراتو، امر بالمعروف او د اطلاعاتو او کلتور وزارت مسؤلینو په دې اړه د ازادي راډیو پښتنو ته ځواب ونه وایه. دا په داسې حال کې ده چې تر دې مخکې هم د طالبانو حکومت لخوا د افغان